السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې د نوي تعلیمي کال په اړه او دا چې ځوانان پر تیره بیا نجونې دغه کال ته صحیح لري په دې اړه د خپلو میلمنو سره بحث لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. نوموړی پر پاکستان هم غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روان وي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یو نوې سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت دغه خبر نن په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی او ویلي دی چې په راتلونکي کال کې به د واورو له کبله د اوبو په اندازه کې 20% زیاتوالی راشي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوی لړۍ زندولې. دغه لوب لړۍ اگست میاشت ته پلان شوی و. کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنځل وړ پولیس ودانۍ هم زیانمنې شوې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پایل ته دوه ورځې پاتې دي. یو شمیر افغان جونې د طالبانو له حکومت غوړي چې دغه کال کې دوی ته هم د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. دا چې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د نجونو لپاره دغه کال کې داسې کوم پلان لري او کنه تر اوسه معلومات نشته. شاوخوا دوه نیم کال شول چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. ځوانان په ځانګړې توګه نجونې نوي تعلیمي کال ته څه هیلې لري؟ آیا طالبان به نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي؟ که د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه همداسې بند پاتې کیږي زیانونه یې څه دي؟ ځوان فکر کې همدا مسئله ل خپل درنو میلمنو سره چیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی، د ښځو د حقونو فعال او خبریال امین اکبری، او د پوهنتون استاد او تعلیمي نصاب متخصص ډاکټر شیر علي ظریفي. په دې لاره چې وکول سو درې واړه میلمانه په دې بحث کې لزان سره ولرو. او ریدونکو تاسو دغه بحث همدا شیبه پر ازادي رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړی او اشاره کوي چې خاغلی عباسی سټډیو سره وصل شوی دی. عباسی صاحب ستړي مشي، راځي پایل دینه وکړو چې نوې تعلیمي کال دی، نوې کال دی، هیلی ورته سدي تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي. آیا هیلی شته چې په دغه کال کې دغه د ښوونځیو بندې دروازې پرانستل شي؟
یو اندازې پورې خو هیله شته، امیدونه شته. که طالبانو کوم کارخانګي کوله یا کوم هوم ورک یې کوو، نو دوه نیم کال خو ډېر اوږد فرصت دی. ممکن د هغې هغه هوم ورک شوی او تیاری شوی او امادګي نیولي، نصاب کې څه مسئله یي هغه به هم اوګته کړي او اصلاح کړي به یي، او که نور څه مسائل یي هغې لپاره به هم د حل یوه لاره وویستي. خو زما شخصي ګمان دا دی چې په نوي کال کې ټولې تعلیمي ادارې به خلاصې نه شي. ممکن بعضې جزوي اقدامات وشي چې په جزئي توګه باندې بعضې ادارې ممکن خلاصې شي، او د ټولو ادارو د خلاصولو زما خپل ګمان نه راځي.
و مولانا صاحب، تاسو افغانستان ته هم سفر کړی و هغه مهال چې د طالبانو د حکومت فکر کوم لمړنۍ میاشتې وي، تاسو تللی وی افغانستان ته هلته مو له طالب چارواکو سره فکر کوم مستقیم یا ممکن غیر مستقیم له دکاته هم کړی وي. اصلي ملاحظات څه دي؟ دغه شرایط چې یادونه کوي او هغه مهال چې خونځي بند شول وای تر دویم اعلان پورې به بند وي یا تر امر ثانی پورې، د پوهنتونونو په برخه کې هم تقریبا ورته اعلامیه راغله د 2020 کال په ډسمبر کې. اما تاسو وایئ چې په دوه نیمو کلونو کې دغه کومه کورنۍ دنده چې لازمه ده یا کوم شرایط چې لازم دي هغه رامنځته کیږي، فکر کوئ د شرایطو خبره ده او که په مجموع کې د ایدیولوژي خبره ده او طالبان نه غواړي چې انجونې د ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته؟
زه خو دوه سفره مې وکړل، یو د حکومت د دې درې درې څلور میاشتې تېرې شوې وې چې لاړم، او یو سفر زمون د جون 2023 کې و چې دا ډېر اوږد سفر و. تقریبا ټولو وزیرانو سره مو وکتل چې کوم په کابل کې موجود و، او خندار تم لاړو، هلته هم ځینو خلکو سره، ځینو علماو سره ملاقاتونه وشول. نو خلکو دې باره کې مختلف تحلیلونه کوي، خو دا ټول چې دي تحلیلونه دي، معلومات نه دي. چې سړی ته معلومات چې هغه د معلوماتو په اساس باندې ووایي چې د دې وجنه د تعلیم مخه نیول شوې. خو ما خپل ګمان چې زه خپل هم یو ملا یم او یو ملا په کور کې له زیږېدلې یم لوی شوی یم او ناسته پاسته مې ده، خپل ګومان مې دا دی چې دا د ایدیالوجي څه مسله. خو مشکل دا دی چې هغه اصله مسله زمونږ د حکومت هغه مسله مطرح کوي نه، چې هغه مطرح کړي، هغه دلیل وایي، هغه خبره وکړي، خاموشي ده. ټولو وزیرانو سره چې مونږ کوم ملاقاتونه وکړل، ټول د زمونږ د خبرو تایید یې کړ او ویل یې چې دا صحیح خبرې دي، مونږ هم ستاسو ملګري یو. یو نیم ادارې نه بغیر هلته بحث وشو، مناقشه وشو، هغه وشو. نور عموما ټول چې دي هغه په دې باندې راضي وو چې باید
مولانا صاحب تاسو دغه ایدیولوژي یادوئ د طالبانو، وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې دغه ایدیولوژي د اسلام له شاعرو سره، د شریعت له لارښوونو سره څومره سر خوري، سره له دې چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغې ډلې د پوهنې وزیر ویلي وو چې عصري تعلیم د نجونو لپاره مباح دی. دا یې په یوه غونډه کې ویلي وو. دا معنا چې ایدیولوژي ښکاري چې دوی په یو ډول سره یا د طالبانو یو شمېر مشران ممکن ونه غواړي چې نجونې د عصري زده کړې وکړي، یوازې وایي چې دیني مدرسې دي وایي. وروسته به په دې خبرې وکړو. د بحث بله میلمنه د ښځو فعاله او خبریاله مینه اکبری او د پوهنتون استاد او تعلیمي نصاب متخصص ډاکټر شیرالدین ظریفي هم بحث سره ملګري شوي دي. میرمن اکبری، تاسو ته راشو، دا د نوی کال پیلیدونکی دی، سبا بل ورځ نوی کال پیلیږي، ستاسو هیلې څه دي؟ آیا تمې لرئ چې د نجونو پر مخ به تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه خلاص شي؟
سلامونه درنه خوړاندې کوم ستاسو د خبرونو لیدونکو د خبرې او چې روغ او جوړ اوسئ. له بده مرغه کوی ما چې زمونږ تعلیمي نصاب چې کوم ده، هغه د تقریبا سویم کال د چې بند د انجونو پر مخ باندې، خو زه نهیلی دي ته مچې په دې کال کې به بیا زمونږ خويندې د خوانځي په لور باندې نشتللې او د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې د دوی په مخ باندې تړل شوې دي. اوس چې تعلیمی کال شروع شو چې باید مکتبونو ته اجازه ورکړل شي، بیا بدبختانه جنگونه، شخړې شروع شولې. موږ نه پوهیږو چې دا اصلي لامل څه ده. لکه اوس چې موږ او تاسو ګورو د پاکستان له خوا نه پر پکتیا او خوست باندې بمبار شوی ده. نوی کال شروع شو په افغانستان کې، نوی تعلیمي نصاب او هر څه نوی، خو بیا هم شخړې شروع شولې. په یو نه ولا په یو نه باندې د افغانستان د پرمختګ مخه نیول کیږي. زه ډیره خوشینم، زما خپل خورکۍ چې د مکتب په لسم صنف کې ده، او هغوی له بده مرغه دې ته نه هیلي دي چې څو کاله مکتب دروازې د دوی په مخ باندې بندې وي، خو څه کال به بیا بندې وي، اجازه نه ورکول کیږي. طالبان دا بهانه ګڼي چې ټایم مونږ ته ډېر کم ده، مونږ به انشاءالله مکتبونو ته اجازه ورکوو، پوهنتونونو دروازې به مونږ پرانیسو. خو لیکن له بده مرغه دریم کال به پوره کېدو ده، لیکن بیا هم تس رقم ټایم ده چې دوی نشي کولی خپل هغه پالیسی چې کوم ده، خپل حکومت چې کوم دی، هغه چارچوب هر څه دوی جوړ کړي. درې کاله ډیر زیات وخت ده، دا دوی بهانه نشي کولی چې موږ ته وخت کم ده، موږ لا وخت ته اړتیا لرو. دوی په دې درې کالو کې څه وکړل؟ کومې لاسته راوړنې لرلې؟ بغیر له دې نه چې دوی خرابکاري وکړي. تعلیمي نصاب د یو هیواد د ملا تیر ده، ځوان د یو هیواد د ملا تیر ده. دوی زموږ ځوانان واخیستل، زموږ هیواد، زموږ د نوي نسل د ملا تیرې مات کړه. نو په یو هیواد کې چې تعلیمي نصاب نه وي، انجونې یا هلکان چې د مکتب ته ونشي کولی لاړ شي، تعلیم نه ونشي کولی چې دوی وکړي، نو هغه به څه رقم هیواد وي؟ که د دوی بهانه
وي طالبان د شرایطو خبره کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې د وخت خبره کوي، وایي چې وخت کم لري او ډیر وخت اړتیا لري تر څو وکولی شي دغه شرایط رامنځته کړي. تاسو هم په همدې افغانستان کې له تعلیمي سیستم سره، له تعلیمي نظام سره بلدتیا لرئ، له تحصیلي نظام سره بلدتیا لرئ. ووم ویل چې خورکۍ مو په لسم سم د ټولګي کې ده، د ښوونځي کې ده، په لسم ټولګي کې. څه فکر کوئ څه ډول شرایط غواړي طالبان، او دغه شرایط چې پخوا وو فکر کوئ چې مناسب شرایط وو؟ یعنی ټولګي وو، ښوونځي وو، او هغه کوم شرایط چې دي چې هغه حجاب او حجاب پکې مراعاتېده؟ یعنی شرایط خو فکر کوي جوړو او کنه ځینې شرایط باید رامنځته شي، هغه شرایط چې د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت غوښتنه ده؟
لبد مرغ په اوس چې کوم خبرې دوی کوي، طالبان اوسنۍ حکومت دا بالکل زنه سم ګڼم. په مخکینی نظام کې، په مخکینی حکومت کې، انجونې به په حجاب سره ښایسته ساده به په سر وو، په اوږدو جامو کې دوی به تللې. حتی په مکتبونو کې انجونو ته دا اجازه نه ورکول کېده. له مخکینی نظام کې مونږ مثال ورکړو، چاته انجونې ویښتان ډېر معلوم شي یا غټ قیتکونه په سر کې دوی ووهي، نو ځکه چې غټ قیتک وهل هم په ویښتانو کې دا د اسلام سره په ټکر کې ده، په یو لحاظ باندې که مونږ وګورو، نو هغه اجازه نه ورکول کېده. کوم چې چسپ په شلوارونه دي، اجازه به نه ورکول کېده چې وای غوندې لنډې جامې، اجازه نه. په مخکېني حکومت کې چې په مکتب کې څوک واغوندي، کاملا د اسلام په چوکاټ کې برابر اصول ول د مکتبونو له خاطره چې باید مراد شوي وي. دا بهانه نه شي کېدلی چې حجاب او دا ځینې مسایل. حجاب یعنی څه؟ حجاب همدا چې ساده دي، په سر وي، اوږده جامې دي اغوستې وي، مخ او دومره لاسونه دي ښکاروي، همدا حجاب ده. دوی دا نه مني. زمونږ خویندې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې غواړي پوهنتون ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، خپلو وظیفو ته لاړ شي، هغوی په دې اندازه چمتو دي، آماده دي چې مونږ چادري یا بقره چې ورته وایي هغه هم مونږ غواړو چې واغوندو. خو لیکن پلیز تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې مونږ پوهنتون ته لاړ شو، خپل د خوښي په پوهنځي کې درس وایو او مکتب ته لاړ شو. نو مکتب په مخکینی نظام کې هم په اسلام په چوکاټ کې برابر و، خو وسم باید په هغه چوکاټ کې اجازه ورکړل شي. په مخکینی حکومت کې د انجینرو لپاره به خزینه استادان وي، او د نارینه لپاره به نارینه استادان ول. خو یعنی صددی په کوم ځای کې کوم غلط
سره شرایط جوړ وو؟ په خوا هم دغه کوم شرایط چې شرعي پلوی او اسلامي پلوی ایجاب کوي، په خوا هم په خوندوي کې دغه شرایط حاکم وو او دغه شرایط عملي کېدل. کور ودان مینی اکبری، تاسو ته بیرته راګرځو. تاسو که څه هم مکتویلی چې بختیا لري، هڅه کوو چې تاسو سره ژر مخه وکړو، بیا به له نورو مېلمنو سره بحث مخته وړو. خو اوس ورځو د پوهنتون استاد او د تعلیمي نصاب متخصص ډاکټر شیرعلی ظریفي ته، چې له کابله را سره ملګری شوی دی. ظریفي صاحب، ستړي مشي. تاسو عملا په تعلیمي نصاب کې کار کوئ، تخصص لرئ، وروسته به د تعلیمي نصاب څرنګوالي هم خبرې وکړو. خو اوس راځو دې ته چې نوی کال دی، نوی تعلیمي کال هم پیلېږي. ستاسو په باور تمې څه دي؟ آیا داسې اوازې یا نښې نښانې شته چې طالبان به په دغه کال کې د نجونو ښوونځي پرانیزي او له پوهنتونونو ته به هم اجازه ورکړي چې لاړ شي؟
السلام علیکم تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته، او ستاسو درنو اوریدونکو ته. د ما خو زه اوس کابل کې یم، او داسې څه نښې نښانې نه وینم چې د اووم نه تر دولسمه پورې نجونې دي مکتبونو ته لاړې شي. البته داسې غسته نښې نښانې چې دغه د متوسطې او لیسې دورې د نجونو لپاره مدرسې زیاتې شي، او دوی دې په مدرسو کې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. ځکه چې اوس هم مدرسې شته، با نه هم نه دی بند سوی اول نه او اوس نور هم خلق خوری را خوری سره یو طرف بل طرف ته ویل کیږي چې نور مدرسې هم جوړیږي. نو داسې هم کیدلی شي چې د مدرسو په نوم باندې چې کوم د نجونو د زده کړې ځایونه دي د هغو نصاب کې انعطاف راوستل شي، نرمي پکې راوستل شي، او دغه د مکتب مضامین چې دوی ته په کار کېږي وروسته د پوهنتون په دوره کې دا په هغو کې داخل شي. خو بیا هم په هر صورت باندې د افغانستان ولس ټول دې ته ډېر لیواله ده او سخت ورته منتظر ده. موږ چې چارواکو سره لیدلي یا تلویزیون کې اورو یا خبریږو، داسې معقول منطقي جواب چا سره نشته چې وایي چې ولې د نجونو مکتبونه بند شوي دي او یا ولې په آینده کې بند پاتې کیږي، یا ولې د نجونو پوهنتونونه بند شوي دي او یا ولې پاتې کیږي. داسې معقول او منطقي جواب موږ له چارواکو نه اورېدلی.
دغه د مدرسو یادونه چې تاسو وکړه
او څه ملاحظات دي، چې دا ملاحظات مرفوع شي نو دوم امر برازي او دا به شروع کیږي.
و تاسو یادونه وکړه چې داسې مخنیخانی دي چې ممکن د نجونو لپاره مدرسې
دورې دي تحصیل او تعلیم بیا لږ نه وروسته شي، بیغه دورې نه پاتې شي، بیا تر زړښت پورې خو څوک تعلیم نشي کولی. نو د ټول ولس دا انتظار هم ده، د غوښتنه هم ده، او امارت په دې حق باندې باید تصمیم ونیسي. دا خبره واقعیت ته چې پخوا هم خصوصا د مکتبونو په حق باندې اختلاط نه و، نجونو جدا مکتبونه و او د هلکانو جدا مکتبونه و، او همداراز د نجونو په حق باندې هم بې حجابي نه وه د غټو نجونو په حق باندې. داسې خو یو نیم خو اوس هم پیښیږي، داسې بازار ته څوک راوځي هم کېدی شي چې د چای په حجاب باندې اعتراض وي، اسې خو پیښېدی شي. اما عامه خبره دا وه چې معارف د اسلام اصولو ته پخوا هم پابند و او اختلاط پکې نه و او حجاب رعایت کېده. نو زه په منطق نه پوهېږم چې ولې تر اوسه پورې بند پاتې شي او په آینده کې ولې بند پاتې کیږي. یوازې دومره ویلی شم چې د افغانستان د ملت په سلو کې د نوي نه د زیاتو موږ خو سروې نه ده کړې، خو چې څوک وینو یا چا نه اورو، د ټولو دا خواهش ده، دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي او امارت په دې هکله باندې باید زر تر زره تصمیم ونیسي. او ښه خبره به دا وي چې سږکال دا کار ترسره شي او دا اعلان وکړي، ځکه نورې ستونزې هم پېښوي، دا سیاسي ستونزې هم لري، اجتماعي ستونزې هم لري، خلک ناراضه کیږي، د دولت او د ملت ترمنځ فاصله زیاتیږي، او اعتراضونه خارجي هم په دې حق باندې زیاتیږي، د ګاونډیانو خلک حتی هجرت ته مجبوریږي. نو دا د دینی لحاظ باندې دوی غیر مشروع نه ده ګرځولی، دولت غیر مشروع نه ده ګرځولی، او دوی ویلي چې دا نامشروع کار ده، ناروا ده، موږ ځکه نه پرېږدو.
سلامات اوسې کور ودان. وروسته به تاسو سره لږ په دې تم شو چې دغه د مدرسو یادونه مو چې وکړه چې داسې نښنې خاني دي او اوازې دي چې د نجونو لپاره مدرسې جوړیږي یا هم مدرسې زیاتیږي، د هغو نصاب به د ښوونځیو له نصاب سره څومره توپیر ولري؟ آیا امکان شته چې یو ډول مختلط نصاب رامنځته شي تر څو دغه د تعلیم تشه ډکه سي؟ داسې امکانات شته که نه؟ ځکه تاسو په نصاب باندې کار کړی ده او کار کوي، عملا تجربه لري. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوریدونکي را سره دی، اوریدونکو ستاسو نظرونه هم راخلو. یو اوریدونکی را سره وصل دی، استودیو سره خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام لودین صاحب، محترم سلامونه تاسو ته، ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا ته دیو چې روغ جوړ به سر له دا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب ستړی مشه، تاسو اتمن د بحث تعقیب کړی دی، نوې تعلیمی کال دی، نوې کال هم دی، سبب بل سبا پس نوې تعلیمی کال پیلېږي، د وزوان په توګه تاسو هیلې څه دي او څومره اړتیا ده چې په دغه کال کې دغه دنجونو خوانځي هم خلاص شي او پانتونونه هم؟ ځکه دوه نیم کال شول چې بند پاتې دي.
بلې مننه لودین صاحب محترم او ظاهر سلام ملمنو ته هم خدای پاک دې وګړو جوړ داس واکن لکه تا چې اشاره وکړ لودین صاحب محترم دا دینوي کال ته د ګوتو پښمه ورځې پاتې دي نو به یې لمن خدای پاک ته امید وینو چې خدای مهربانه وي ګوند خدای زموږ دولت مثال د خبرې د انجنونو په انتنون او دغه څنګه خلاص کی د شریعت په نگاه کې شدی غواړي چې مثال د خبرې په دغه نگاه کې خلاص شي ان شاء الله وت خوشبین لودین صاحب محترم زه کزمیر د حکومت لوړپوړي چارواکي دي ګوره په اکثر غونډو کې په اکثر مجالس کې دي مثال د خبري را خبره کړي ده چې مثال دا د انجنونو په انتنون او د فنزي چې د خلاص د شریعت په نوګه کې خدای شې لودین صاحب محترم سما خپل د ځوان په صفات باندې د خپل حکومت سره غوښتنه ده چې مثال د خبري موږ افغانان الحمدلله ټول د شریعت مثال د خبري پایبند دي ټول د شریعت په چوکاټ کې غواړي لودین صاحب محترم دلته د غزمیر په حوزه کې سپار حوزه کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ کې لودین صاحب محترم دا د ولایت فدیر کښته ولسوالۍ د پرتا ولسوالۍ کې دغه یو غټ کلینیک موږ لرو د دولتي کلینیک لودین صاحب محترم یاره کده ته امه تر 2000 تلور در کورنی لا ډیر خلک ست چې مثال د خبري دغه یو وختن تر ازي د بعد مرغه په دغه یو کلینیک کې مثال د خبري یو دغه د نرس د یو ډاکټر د نسایي ولادي څنګه دا دوه مریضان د خدای تر بعد مریضان ازي دغه یو دولتي کلینیک ته موږ یو دانه دغه لرو باجی لرو په دغه کلینیک کې نو وس چې د شونځي دغه خلاص مکاتب خلاص مثال د خبري درسونه خوندي وای نو دا به څونه ډیر شي چې مثال د خبري و سبب باجی په هغه کلینیک کار کې شیدو دانی درې دانی زکه دلته د خلکو شمیر چې ډیر زیات دی نو زما خپل د ځوان په صفات باندې د خپل قهرمان مجاهدینو صدا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي چې په دغه اصول خلاصي پر هغه اصول مرد سره دغه یې مژم نه غواړي چې بغیر شریعت له کپتیر حکومت کې لودین صاحب محترم دا زما خبرې اوریدون کاوري ګوره په اکثر سیمو کې چې وي د شریعت په نگاه کې نه وي دا دغه څه د غوښتنه کېدل چې بيخي هغه د اسلام دغه سره په ټکر کې خو موږ وایي چې معنا تاسو وایي چې په شریعت په چوکاټ کې چې دغه شریعت چوکاټ دی هغه بار کې
بل خو همدغه نیوکه هم دا چې چوکاټ چې ویل کېږي او شرایط چې ویل کېږي باید رامنځته شي او زه فکر نه کوم چې د افغانستان جنو د حمله شرایطو سره کوم ستونزه ولري یا د حمله چوکاټ سره کوم ستونزه ولري کور ودان اتل سیب سلامت اوسې یو بل اوریدونکو هم د دې نظر به هم واخلو بیا به راشو ملمنو ته سړي مشي ځوان فکر خبرونه لازادې رادیو اوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
یو په خیر او ډېر مننه سړي مشي کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
وسامانینم ده د هلمند ولایت تک چې کول وسوالې تلو جن صاحب څنګه جوړې همکاران
مننه اسامه خان تاسو د نوي تعلیمي کال په اړه باندې څه نظر لرئ او هلي مو څه دې کال ته
د نوي کال پر اتاک سره خوشاله یو او هلم ده چې مکتبونه خلاص دي نو د را مکتبونه خو بل خلاص شي ان شاء الله او د انجن مکتبونه چې د شریعت د نگاه څخه خلاص نه ډیر بشي لکه څنګه چې په تیرو کلو کې د اشرف غنی او د کرزی په حکومت کې خو نو د شریعت په شریعه معیار کې نو سم د مکتبونو خو نو ډیره په حشي و چې خپل افغاني جامه نه اوسل وو
اسامه صاحب که تورونه و نه لګو لګر خپل خبر او سره الفاظ سره پام وکړو کله چې هر خبر کو باید ډیر احتیاط سره وکړو خدای مکړه زموږ او تاسو خويند او ماینده دي همدې مکتبو ته تللی دي او دا ستورونه چې پوری کوو ممکن استثنا به وامه په ټوله کې خده چې خبرو سره احتیاط وسی کور مو ودان د غوړیدونکو وای چې خده چې شرعي اصول او تګلار سره سم خوندي پرانستل شي کور ودان سلامت وسی اوریدونکو تاسو ځوان فکر خبرونه او ری ملمنور سره وشي چې چون مینه اکبري موږ سره د نیم سات لپاره جمعنه کړې و د مینه اکبري خبرې به واورو بیا به نور ملمنور سره بس تېدم ورکو میرمن اکبري تاسو د دوه اوریدونکو خبرې واورې د هلمان کې چې اتل سه باندې کنيوله و د ارتیا یادونه وکړه و یو کلینیک دی چې یوازې یو خزینه ډاکټره کې قابلې و خو د چپکې دا او غنګونه ډیره د پی څومره ارتیا ده په افغان ټولنه کې د نجونو تعلیم او تحصیل ته ځکه تر ډیره ارتیا ده چې په افغانستان کې کلتوري او دودیز په لور خلک خوښ نه دي چې خپل میرمنې او خپل خويندې ولونې نارینه ډاکټر ته بوزینو تر ډیره د طبابت په برخه کې ارتیا یادېږي یا غوته ورتنیول کې په افغانستان کې سره لدی چې د ټولنې په نورو برخو کې هم د خزو تعلیم او تحصیل ضرور دی همدې ارتیا لپاره څه باید وشي او د ارتیا څومره فکر کوي جوړیږي ورستر بلې ځکه دوه دونیم کال مخکې چې کوم ډاکټرانه وي هغه ممکن تقاعد سنته ورسیږي یا ممکن دندې پرېږدي او تاسو د غوړیدونکو ته څه وایي د دوی په خبرو څه تبصره لري مهرباني میرمن اکبري تاسو غږ نه لرو که تاسو خپل مایکروفون ان کوي خبري وکړي فکر کوم میرمن اکبری انټرنیټ سم نه دی او موږ هڅه کوو چې ورسره ارتباط سم کو او غږی واورو. زما غږ لري میرمن اکبری؟ خا فکر کوم انټرنیټي ستونزه ده. کورودان میرمن اکبری هڅه کوي چې ورسره د ستاسو نظر واخلو. مولانا صاحب زه تاسو ته بیرته راګرځم. مولانا صاحب عباسی د دوه اوریدونکو خبرې مو واورېدې، د دوی په خبرو هم لنډه تبصره وکړي او بیا به راشو دې ته چې د مدرسو یادونه کیږي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم لارښوونه وکړه چې د مدرسو شمیر دې زیات شي. آیا د خوانځیو بدیل مدرسې کېدلی شي یا هم دغه تشه چې د تعلیم په برخه کې رامنځته کیږي دا په مدرسو سره ډکېدای شي او کنه د مدرسو اړتیا بیله ده او د خوانځیو اړتیا بیله؟
دا ورور چې خبره وکړه، دا تقریبا د افغانستان ډیرو ولایتونو کې بالخصوص په اولو سالیو کې او دورو افتاده کلو کې دا مشکل شته چې خزینه ډاکټران نرسان نشته دي او خلکو ته ضرورت دی، خو دا نشته. دا یو غټ مشکل دی او اساسي مشکل دی په افغانستان کې. د سړي ډاکټران هم کم دي او ښځې ډاکټران چې دی بیخي کمی دي. په کلو کې او په بانډو کې او په لرو پرتو ځایونو کې بیخي کم. او بله مسله چې هغه ورور د پردې رسط روکړه، الله گواه ده زه علمی خبره کوم سیاسي خبره نه کوم. نو مخکې حکومت کې هم چې دی پرده دونه ستر یا حجاب متضرر نه و، جنکې وه بله عادي جامعه اوستې د افغانستان غریب خلک دي، دا مخپل او حساب سره برابر به پټو او په پټه کې به چې دی هغه په حجاب کې به درس ته وغه تتلی. یو نیمه به داسې وه هغه بېله خبره ده، خو په کل کې او په مجموع کې جنکیو به حجاب کوو او حجاب په رعایت سره به چې دی هغه تلی. او بله خبره مدرسه او مکتب، ګوره دا نوم پروا نه کوي. اوس سعودي عربستان کې، قطر کې، اماراتو کې، ټول عربي دنیا کې مکتب ته مدرسه وو، ځکه مدرسې مطلب دی د درس ویلو ځای. اصل خبره په نصاب کې ده. اوس که د مدرسې په نوم مکتبونه کولاو شي او د هغې نصاب داسې وي چې هغې کې دیني ښوونه او روزنه هم پکې او هغې کې پښتو لیک لوست او تاریخ او جغرافیه او هندسه او کیمیا او بیالوجي، یعنی عصري مضامین هم پکې، خیر دی نوم دی ورته مدرسه کېږي. نو په نوم باندې خو سم مسله نه هغه کېږي. خو که داسې مدرسې کولاو شي چې هغه مطلق مدرسې او ټول نصابي دینی، نو هغه خو بیا زمونږ اړتیا نشي پوره کولی.
بله،
موږ دینی اړتیا هم لرو او موږ دنیایي مسایلو کې هم دوړ کې اړتیا لرو که نه.
همدغه چې د تعلیم تشه په مدرسو نه ډکېږي، د مدرسو اړتیا بېله شته، هغه د ټولنې یو جز دی، اما ښوونځي هم ځان ته ارزښت لري او د ښوونځیو لپاره هم اړتیا ډېره ده. مولانا صاحب، کور ودان مینه اکبری بیرته سټوډیو سره وصل شوې، چون وخت کم دی، له دې سره به خبرې وکړو. میرمن اکبری، زما پوښتنه مخکې دا وه چې په افغانستان کې دا مهال دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل اړتیا څومره ورځ تر بلې ژورېږي؟
په افغانستان کې لبد مرغه وای، په مخکنی حکومت کې هم د خزو لپاره په غو انداز چې بیت کار شوی وای نو شوی، خو په اوسنی حکومت کې بالکل خزې رشکنه شوې. د ټولنې د هر برخې کې چې د دوی ضرورت او کارو دوی سبق دوش سي پی او نه وبانه دوی لري کړلې. په افغانستان کې د خزو تعلیم 100% ورته اړتیا ده. که څنګه چې موږ مثال ورکړو، عربستان نور مسلمانی هیوادونه، هلته ښځې د نارینه سره اوږه په اوږه ولاړې دي. که څنګه چې نارینه حق او حقوق لري، که څنګه چې نارینه کولی شي مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي، همدارنګه ښځینه هم کولی شي. په افغانستان هم یو اسلامي هیواد ده، نو باید اجازه ورکړل شي چې ښځې تعلیم وکړي. که مثلا یوه مور بې سواده وي، نو هغه خپل اولادونه هم بې سواده روزي، خو لیکن که یو مور سواده روي، هغه معلومات وي، هغه زده کړې کړې وي، د هغه اولاد به هم سواده روي. ځکه چې صرف مکتب ته په تګ باندې یو اولاد چې کوم تعلیم یا کوم زده کړې حاصلوي نشي کولی، خو مهمه دا ده چې په کور کې تعلیم یافته مور ولري، تعلیم یافته پلار ولري، تر څو چې هغوی تاکید او کوشش په خپلو اولادونو باندې دا وي چې هغه درسونه پې تکرار کړي او ورته زده یې کړي، تر څو چې وکولی شي یو ښه ځوان یا یو ښه تکړه پیغله و ټولنې ته وړاندې کړي او دوی وطن ته د خدمت جوګه شي. اوس په افغانستان کې که موږ او تاسې کلي او بانډې مثال ورکړو، هلته ډېرې میندې بې سواده دي، نسلونه یې ټول بې سواده دي، خو لیکن که موږ د ښار ژوند ورسره په پرتله کړو، میندې او پلرونه په نسبي ډول باندې سواد لري، مکتبونه یې ویلي دي او اولادونه یې هم تعلیم یافته دي او سواددار دي.
بله، او مېرمن اکبری تاسو نه وروسته پوښتنه دا کوم چې څه غوښتنه لري د یو خور په توګه د طالبانو له حکومت نه، په ځانګړي توګه د لوړو زده کړو وزارت نه او د معرف وزارت نه؟ اوس نوې تعلیمي کال پیلېږي، سبانه بل ورځ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښوونځیو زنګونه کړنګیږي. دغه زنګونه به یوازې هلکان اوري او نجونې به پرله پسې درېیم کال وي چې دغه زنګ اورېدونه به محرومه وي. تاسو د هغې کس په توګه یا د هغې افغانې په توګه چې خور مو په لسم ټولګي کې ده او له ښوونځي نه بې برخې ده، څه غوښتنې او سپارښتنې لرئ؟
له بده مرغه چې دا خبره کېږي چې له خیر سره زنګ به وهل کېږي د مکتب د تعلیمي نصاب، هلکان به یې اوري او جنکۍ به یې اوري او سر به ورته ژاړي. زما خپل د یوې نجلۍ په حیث باندې مې زړه اور اخلي چې څنګه یو په داسې هېواد کې چې نوم یې اسلامي هېواد خو لیکن بیا هم یو انجلۍ نشي کولی خپل هغه حق او حقوق چې دي هغه دوی لاسته راوړي، او دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي. د دوی هیلې دا دي چې زه زده کړې وکړم، زه درس ووایم، سبا ورځ یو ډاکټر رانه جوړ شي یا یوه انجینر رانه جوړ شي. او د دوی کومې هیلې چې دي هغه هیلې بدبختانه ټول د خاورو سره خاورې کېږي. ډېر خفه یم واقعا د یوې انجلۍ په حیث باندې، د مونږ زړونه اور اخلي چې څنګه په داسې یو اسلامي هېواد کې او داسې یو پرېکړه کېږي. په لحاظ د خدای که تاسې وایي پوهنتون نه، خو د هغوی لپاره هم یو چار چوکاټ جوړ کړي په درې کلونو کې چې تاسو جوړ نه کړو، وروسته له دې هم نه شي کولی. خو نجونې مکتبونه دوی څه ګناه لري؟ دوی صرف په حجاب کې دومره کم کم عمرونو کې د دې نه به څه ګناه کېږي چې تاسې وایي دا جنکۍ نه شي کولی لاړ شي مکتب ته؟ دوی په حجاب کې غواړي لاړ شي. پلیز اجازه ورکړي طالبانو ورونو چې زموږ خویندې زموږ ماشومان وکولی شي درس ته لاړ شي او د مکتبونو دروازې په مخ پرانستل شي.
کور مو ودان. مینه اکبری، دا چې وخت مو کم دی، مننه مینه اکبری موږ سره د نیم ساعت لپاره ژمنه کړې و چې خبرونه ته به راځي. تاسو سره مخه کوو د بحث نورو میلمنو سره دغه خبرونه مخته وړو. ښاغلی ظریفي، مخکې مو یادونه وکړه چې په کابل کې داسې نښې نښانې دي چې ممکن مدرسې ډېرې سي د نجونو لپاره، یا هم د هغو نجونو لپاره چې دوی له وم صنف نه پورته ښوونځیو کې یا ټولګیو کې دي، هغوی به مدرسو ته لاړ شي تر څو هغه د تعلیم تشه یو څه ډکه شي او دغه راز دوی ډېرې په کور پاته نه شي. تاسو د نصاب په برخه کې کار کوئ، تخصص لرئ، دا مهال د افغانستان د ښوونځیو او مدرسو نصاب څومره ورته والی سره لري او څومره لرې والی سره لري، او آیا فکر کوئ امکان به ولري چې یو مختلط نصاب رامنځته سي؟ نوم سره ممکن خلک ستونزه ونه لري. مخکې مولانا صاحب اشاره وکړه چې په سعودي عربستان کې، همداسې موږ په ګاونډ ایران کې هم ښوونځیو ته مدرسه وایي، له نوم سره ممکن څوک دومره مشکل ونه لري، اما نصاب ډېر مهم دی. څومره امکانات شته چې په مدرسو کې دننه د ښوونځیو نصاب هضم سي یا جذب سي؟
نصاب خو یو متحرک عنصر ده، دا موږ د مکتبو نصاب هم لرو، د مدرسو نصاب هم لرو، دا دواړه نصابونه جدا دي. د مدرسو نصاب یو هغه مدرسې دي چې دولتي مدرسې دي، د دې ځانګړی نصاب ده، دولت ورته تهیه کړی ده معرف او معرف عملی کوي. یو هغه مدرسې دي چې په اطرافو کې دي، دولت سره رسمیت نه لري او که وسی رسمیت اخیسته وي، دي غو خپل نصابونه دي او هغه جدا جدا دي. حتی د مدارسو نصاب، د خصوصي مدارسو چې دولت سره رسمیت نه لري، دي دي نصاب موحد نه ده په ټول افغانستان کې. دې ته اړتیا ده چې دا نصاب توحید شي او د دولت کار په شروع کړی ده په دې کار باندې اهتمام ورته کوي، دا کېدای شي سره توحید کړي. نصابونه د مدرسو د مکتبو تر اوسه پورې جدا دي، خو د نجونو حالت شون ځانګړی ده او غالبا به دولت دې کار ته متوجه شوی وي. نو دوی به غواړي چې د نجونو په نصاب کې دینی تعلیمات لږ ور اضافه کړي نسبت د هلکانو نه، او هغه چې پکې وانه چې هغه مضامین چې له یو هغه د عصري علومو لپاره لار خلاصوي، د عصري علومو الفبا دي، بیا هم کار نه جوړیږي. بدی اساس باندې دی باید دینجونو هغه ته اجازه ورکړي د تعلیم ته اجازه ورکړي. دغه فکر لا اساس نه مولانا سیبون دلته شته، یعنی د منلو وړ نه ده اسلامي لحاظ نه سي په خزو باندې موږ قید کی د سیتا چې به دا شی زده کوي دا شی به نه زده کوي، دا لچان کوم دین دا خبر راوتلې ده. سړو ته چې په کوم اساس باندې د علم جواز ته، خزو ته هم په مغ اساس باندې د علم جواز ته. سړو ته ویلي دی الله تعالی اقیم الصلات المنز بر پاکي، اقیمو دا امر د سړو لپاره ده. نو څوک خو خج نه تری استثنا کوي چې تاسو خج به دا المنز نه زده کوي، خج به المنز نه بر پاکي. الله تعالی وای ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه، تاسو د دین بر پاکي او تاسو به دې کې اختراق مکوي جداوالي مسره کوي. ښه، اوس دا دین به سړي هم بر پاکي، خج به هم بر پاکي. دا چا ویلي دي چې خج په دې باندې مکلف نه دي چې دین بر پاکي؟ اوس د دین د بر پاکولو لپاره، یعنی د ټولنې د اجتماعي مکلفیتونو، ټولنیزو مکلفیتونو د ادا کولو لپاره هم سړي مامور دي هم خج مامور دي، او د خزو استثناء په دې کې نشته. نو چې نشته خو دوی به دا وړتیا حاصله یي چې استعداد پیدا کړي، توان پیدا کړي، طاقت پیدا کړي، ظرفیت پیدا کړي، تر څو د دې ټولنې مشکلات حل کړي. د طب مشکل تاسې بار بار ته یادوي، یو زه وایم په طب پورې د ښځو تعلیم خاص نه ده، طب یې صحیح ده، لومړیتوب ده، اولویت ده، او ضرورت ورته ډېر ده. خو په ښځه باندې هېڅ پابندي نه شته چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله تعالی په قرآن کې وایي چې عالمان او غیر عالمان سره برابر دي. خو عالمان خو خجم په دې کې شامل دي، په دې خطاب کې خجم شامل دي. یو ښځه چې علم یې زده وي، زه د هیچا کمی نه بیانوم، خو دا خوشتن و الله په قرآن کې ویلي چې عالم او غیر عالم سره برابر نه دي. یو ښځه چې علم زده وي او دا د کور مشره وي، د دې او د یو بل چا چې علم یې نه زده، په هر ډول شرایطو کې بیچارهګۍ چې رالوی شوي او د علم لار چا نه ورته ښودلې، شرایط نه ورته برابر کړي، د دې دواړو په مشرۍ کې خو ډېر فرق ده کنه. یو عادي شي تعلیم یې کړی او په کیمیا هم پوه شي، په ساینس هم پوه شي، په ریاضي هم پوه شي، په فزیک او په بیولوژي په دې هم پوه شي، په دیني علومو هم پوه شي، او یا په دغه کې په هر یو شي پوه شي. دا ډېره کمالداره ده له هغې ښځې نه چې هغه په هېڅ باندې هم نه پوهېږي. خځې معلمي دا روسته چې د علم نه موږ کار اخلو، دا روسته خبره ده. یو د علم زده کول هر نافع علم، ګټور علم چې د ټولنې یو مشکل پرې حل کېږي او حرام نه وي لکه سحر او جادو، داسې علم نه وي، د ښځو لپاره هم جایز ده، د نرو لپاره هم جایز ده. که څوک دغه خبر نه مني، راودي خو په دې تلویزیون کې کېني او منطقي استدلال دي وکړي، د شریعت نه دي استدلال وکړي، له فقه نه دي استدلال وکړي، له قران نه، له حدیثو نه دي استدلال وکړي، ودي وایي چې دغه تر راغلي دي چې ښځې علم نه زده کوي، او که دوی وایي چې چیرته راغلي دي چې ښځې علم زده کوي، په هر ځای کې په قران کې راغلي دي چې ښځې علم زده کوي. ځکه د ښځو د نارینه وو خطاب په قران کې سره یو ډول ده، تر څو چې سړي مختص نه وي او خاص کړی شوی نه وي. نو خبره دا ده چې دغه فکر چې په خزو باندې دی پابندي وي، د خزو باندې د حجاب پابندي یا د شریعت پابندي، د خزې بیلغه مني، باید وي مني کني مني، دولت ته تعقیب او د کار په حساب باندې د کار اصول باید ورته برابر کی شي. هغه د کار شرایط که موجود وي، د کار اجازه دی ورکی کني نه دی ورکی، یا جدا خبره ده. فقه ته د مراجعه وکړي، ټول د افغانستان خلک دین مني، حنفی مذهب دی، حنفی مذهب منی، په دې کې څوک شک نه لري. پات شو دی علم د مخنیوي لپاره هیڅ لار موږ نه لرو، او دی علم مخنیوي باید ونشي. او تر اوسه پورې مې څه وای د زړه وای ما سیدا زه خپل جواب نه ورته لرم.
په معنا نظر کې څه
باید شي علم تلار خلاص
کور ودان بحث ادامه ورکو، خو اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي، د تماس شمیرې دی 00 یو اوریدونکو واصل دی د سره به خبري وکستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. وعلیکم السلام، کوم ځای نه مالی کني ولي، او تاسو د نوي تعلیمي کال په اړه څه وایي؟ هلي مو څه دي دغه کال ته
مبارک جانا پرانا میاڑی کنیو نے زبدنی کال تھنی کال پر بدد دا بدتو چې طالبانو نه مې دا غوښتنه چې جوړ مکتبونه دي موږ کاله باید ویلا کې چې زموږ خو تاسو خپله خبره چې په لیرې ولسوالۍ ګران ډاکټران په داسې ولسوالۍ کې چې یوه دانه ډاکټر هم نشته ډاکټرانو خلک ډېر ستونزې ورسره مخ دي باید داسې ویلا کې اوس دا دوه نیم کاله دوی مکتبونه بند کړي او که دا دوه نیم کاله دوی مکتبونه لا اوس دوه سوه درې سوه ډاکټران پرېغان چې اوس به د لیرې ولسوالۍ خو به تللي وای دلته خو به دا لیرې ولسوالۍ کې ډاکټري به ساته پای ته رسولې وای دوی خپل طالبان حکومت خپل دغه ستونز منی وای ولسوالۍ کې ډاکټرې نشته ښځینه ډاکټران نشته باید دا خوشي کې باید دوی خپل باید فکر وکړي چې دا ستونز باید حل کړي نو دا کدوی دا ستونز نه لري نو دوی ولې حکومت کوي حکومت باید ونه کې حکومت پر مونږ کې دا ستونز هم حل کړي زموږ ولې حکومت کې سندلاس باید ستونز حل کړي زما دا هیله ده چې ان شاء الله به روان تا نو باندې به وکړونه نه
استاسو په سیمه کې چې لفرانه مواړي کني ولې دغه ولسوالۍ نوم زما له ذهن وته په خوا څنګه دنجونو خونځي وو او کنه له پخوانه هم نه وو په دې کوم ولسوالۍ کې چې تاسو وسی
په خوا نه نو اوس خو یې بالکل ان د لوکان دی په ټول ولسوالۍ کې قدرتوان درې و څلور باندې غټول او تاسو باندې غټول ولسوالۍ دون مکتبونه نه په خوا اوس خو به شي ان دراکه موږ جوړو یعنی مکتبونه دا ټکرم لکه چې دنجول مکتبونه چې شدي
کور ودان ډیر مننه د غوړيدونکو له فران اړیکه نیولې او غوښتنې کوله چې دنجون لپاره باید خوانزي او پانتونونه پرانستل شي ترڅو د پټکو لارو پرتو سیمو کې د خوانزي او ستونزې هواري شو د غراس د کلینیکونو او روغتیاي مرکزونو لپاره خزینه ډاکټرانی او نرسانی او قابلیت پیدایشي پخوا باید پخوا د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تایید کړي و چې دوی په ولسوالیو کې د خزینه روغتیا پالانو یا خزینه روغتیاي کارکونکو لکه مخت سره مخامخ دي. په دې لچې اړیکونه سي او خپل نظر را سره شریک کړي. د بحث دوه درانه میلمانه را سره شته، دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی او د پانتون استاد او د تعلیمي نصاب متخصص ډاکټر شیرعلي ظریفي. په نوې تعلیمي کال خبرې کوو. نوې تعلیمي کال سبانه بل ورځ رابرېږي. په افغانستان کې به د ښوونځیو زنګونه کړنګول کیږي، خو دغه زنګونه به یوازې د هلکانو لپاره وي او د هغو نجونو لپاره به نه وي چې له شپږم ټولګي پورته دوی تحصیل او تعلیم کوي. مولانا صاحب، ستاسو په باور باندې هغه دینی دلایل چې د طالبانو ځینې چارواکي یادوي دا څومره دینی اساس لري او دینی منبع لري؟ مثلا د پوهنې د وزیر دغه خبرې هغه وخت کې ډېرې عامه شوه چې وی ویل عصري علوم مباح دي. دا خبرې اتمن تاسو هم اوریدلې په زلونو. تاسو چې په دینی برخه کې زده کړې کړې دي، له دغو دلایلو سره یا له دغو خبرو سره څومره موافق یې او څه وایي د طالبانو دغو څرګندونو ته؟
دینی علوم او عصري علوم دواړه مهم دي. او شریعت چې دی دا نه دی ویلي چې تاسو عصري علوم مه زده کوئ، بلکې زه چې څونه قرآن باندې پوهېږم، قرآن دې ته ډېر خلک تشویقوي او ترغیب ورکوي دې ته چې خلک کائناتو باندې پوه شي، په کائناتو فکر وکړي، د خدای مخلوق په فکر وکړي او نغې نه وښی نتیجې ته ورسیږي. او طالبانو سره که د جنکیو د زده کړو باندې د پابندۍ څه دلیل وی نو خو ویلی به یو که نه، نو مونږ به ورته اوس څه دلیل پیدا کړو؟ هغوی به ویلی و. او زه وایم چې پکار دی چې جوړت وکړي او د هغوی ذمهوار خلک او مسؤول خلک راشي او ووایي چې دا شی ناروا ده، او که ناروا ورته نه وایي، غلط هم ورته نه وایي، او عام خلک دا وایي چې صحیح دی، او بیا خلک د خپل حق نه محرومي نو دا خو ګناه ده، دا خو صحیح کار نه دی، درست کار نه دی. حکومت ته په اسلام کې دا حق نشته چې د خلکو مسلمه او حقوقو باندې چې دی هغه پابندي ولګوي. خو موږ بیا هم دومره لکه ورسره ګزاره کوو، خبره کوو چې که ستاسو شرایط وي، څه خبرې د حجاب په اړه، د ناستې په اړه، د اختلاط په اړه، هغه ختم کوي. او که تاسو وایي چې هغه ټول نه ختمیږي، نه دي ختمیږي. اصلاح چې دی هغه تدریجي عمل، څونه چې کېدی شي هغه وکړي، څونه چې نشي کېدی هغه به دوه درې کالو کې به الله پاک هغه ارزان شي شراب اسلام کې تدریج سره حرام شي همدغه شان سود هغه چې په اسلام کې تدریج سره حرام شي همدغه شان د زنا او د لواطت او د مېړو کې د ښځې زنا او د پیغلې زنا او د ځان زنا د تدریج باندې زده کمپور په تدریج باندې نازل شي دا خو ضرور نه ده چې ټول احکام څومره په شریعت کې دي د ښځو په باره کې یا تعلیم په باره کې ستا په ذهن کې دي هغه ټول ته په یو ورځ باندې نافذ اصلاح چې دی تدریجي عمل دی هغه به په خپل طریقه باندې کېږي او هغه باید یو ځای کې د اصلاح کار باید ونه دریږي کله به نصاب کې اصلاح کوو کله به مکتب جوړو کله به سنفونه نوي کوو کله به کتابونه نوي کوو دا خو به روان یو کله دا کار به کوو او د هغې دپاره مکتبونه بندول هغې باندې پابندي لګول دا ډېره غټه ټریجي ده او غټه المیه ده او مشکل دی او زه په دې نه پوهېږم چې زمونږ د مشران حضرات د مشکل ولې محسوسوي نه او ولې احساسوي نه شي چې دا ډېر غټ مشکل دی او دروند مشکل دی او دا د قوم حق دی د خلکو حق دی چې دا ټول خلک د افغانستان نه ووځي لاړ شي د خپلو کم از کم جنکیو د تعلیم دپاره یا د هلکانو د باکیفیته تعلیم دپاره نو به څوک پاتې شي په حکومت به څوک پچا باندې کوي او ملک به څوک آبادی او تخصصي او مسلکي برخو کې به کار څوک کوي نو ټول خلکو به وتي نو دا مسله دې سره ست دلیل نشته دی نه زمونږ مخکې چېرته ویلی او نه
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره د طالبانو د تګلارو په اړه چې څه ویل کېږي تر ډېره معلومات نه وي تر ډېره تحلیلي بڼه لري اما تاسو وایئ چې تاسو څه ناڅه معلومات کړي 2000 افغانستان ته سفرونه کړي دي داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو دغه اقدامات سیاسي انګیزه لري ګواکې دوی غواړي چې له لویدیځې ټولنې نه یا هم له نړیوالې ټولنې نه یو څه ملاتړ جلب کړي او دوی په رسمیت وپېژندل شي دغه ادعا څومره سمه ده
یاره ما خپل مغزه دا شی نه او که داسې کوي نو دا خو ډېر غلط دی چې خپل میلیونونه خلک د تعلیم نه محروم کړه چې لویدیځ ته په رسمیت وپېژني هغه څه کوي که ستا ښځې درس وایي که نه وایي که ستا جنکۍ درس وایي که نه وایي هغه د دې کار نشته په رسمیت پېژندلو کې د هغه خپل مفادات دي خپلې ګټې دي خپلې خبرې وایي ما خدا ګومان نه راځي او د سکتاري نو د یو مسلمان په هیڅ باندې ورته غلط وایي صحیح کار نه
بله او مولانا صاحب یو ډیالوګ ته څومره اړتیا ده تاسو وایي چې تر اوسه داسې شرعي قوي دلیل د طالبانو د چارواکو لخوا نه دی ویل شوی یا نه دی وړاندې شوی چې لمخې دوی ښوونځي او تحصیلي مرکزونه بند ساتلي وي څومره اړتیا ده چې یو ډیالوګ جوړ شي او دغه بحث پلویان او مخالفان را وغوښتل شي پلویان د خپل دلایل وړاندې کړي مخالفان د خپل دلایل ممکن یوې پایلې ته سره ورسیږي اما ستونزه دا ده چې هیڅ ډول ډیالوګ یا داسې یوه جرګهګۍ نشته چې هغوی د دغه مسلې تر بحث لاندې راولي او یوې پایلې ته د سره ورسیږي موضوع داسې ګونګه پاتې ده فکر کوئ د ډیالوګ امکانات او اړتیا شته
د ډیالوګ خو ډېره غټه اړتیا ده ځکه چې افکار سره نزدې شي ته خپل خبره وکړې زه خپل خبره وکم هغې نه یو ښه خبره راوځي نو ډیالوګ طالبانو ته یا زمونږ د نوي حکومت ته پکار دي چې خپل سنجیده خلک هغې ته راولي اوس عام هلکان یا عام طالب د مدرسې هغه یو شی وایي هغه نه د خبرې په سر پوهېږي نه په بیخ پوهېږي نو دی که داسې عالمان خلک او پوهان خلک راولي نو موږ ور سره کینو او ډیرو شیانو کې به موږ ور سره رعایت وکړو خبرو کې شرایطو کې هغه کې خو دی خو چې ور سره ملاقات کې ور سره خبره کې ستا خبره تاییدی او ټول قندار ته ګوته نیسي چې دا قندار کې څه مسله نو قندار کې بیا امیر صاحب ته دی د هغې قتل ډېر سخت دی نو هغه ته ټیم واستل او هغه بیا چاته ملاقات چا سره کوي چا سره نه کوي.
بله.
نو دا سی بنبست چې ده جوړ شوی دی.
په دې نه چې دا ډیالوګ یا بحث چې تاسو هم ارتیا لازمه بولی ایرامان څه شي ترسو دغه موضوع خپل ګونګوالی نه راوځي او یو ښکارا بحث باندې بدل شي. کور ودان مولانا صاحب اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو دا ځل استډیو سره وصل شوی د ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم نوتین صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله مند یم چې تاسو ټول روغ جوړ خوشاله وي. تفضل شیان یم علي کابل نه اړیکه مې نیولې ده. زه هم په خپل واساسو ته او ټولو هیوادوالو ته نوې کال مخکې مبارکي وایم. هیله مند یم چې دغه کال تاسو ته د نیکمرغۍ او خوشحالي به وي.
و مننه کور ودان صفا دانشیار چې کابل ماړی کني ولې دا سبا نه بل سبا کابل کې تعلیمی کال هم ممکن پیل شي او ممکن لجمین وروسته پیل شي. تاسو د غنوی تعلیمی کال ته څه هیله لرئ؟
مننه کوم، دا هیڅ کومه هیله په دې نه لرم چې طالبان زموږ ښوونځي پرانیستې کړي. زه پر اصولون کې هیله لرم او په طالبانو هیڅ باور نه لرم. زه چې یو زده کوونکی یم، از نهسته ورځ کېږي زه چې کور کې یم او نشم کولای چې خپل مکتب ته تللی شم. زما په نظر هیڅ مونږ ته کوم هیله پاتې نه دی او طالبانو هم هیڅ نه غواړي چې ښوونځی پرانیستل کړي او مونږ ته هم کومه هیله پاتې نه دی.
مېرمن دانشیار، تاسو اوس بوختیا مصد څه کوي؟ تاسو وایي چې شاوخوانه سب ورځ وشوي چې خونځي مو باندې ممکن نه نه سب ورځ نه هم اوختی وي، څه کوي بوختیا مصد د خونځي دغه درسونو تشه مو څنګه ډکوي؟ آیا کومه بدیل لار مو ځان ته سنجولې ده؟ آنلاین زده کړو نه استفاده کوي او کنه بیکار ناشته؟
من له کومه هیڅ څه بدیل مکتب و من نمیتونه شوم. متاسفانه که من نمیتونم درست صحبت کنم و حالا من میگم که هیچ چیز نمیتونه که بدیل مکتب ما شوم و حالا هم من میتونم که درس بخونم از طریق درس های آنلاین رو آوردیم و خودمون حیث یک دهم شاگردی که از مکتب خود به دور هستم امروز رو آوردیم ما به شاعری و به نویسندگی. اگرچه که من نمیتونم کلاهای مکتب خود رو بکنم، ولی من عقده های دل خود را از طریق قلم خود بر روی کتابچه های درین خود می نویسم. من که نمیتونم امروز صدای خود را بلند بکنم، امروز میتونم که به کتابچه های رنگین خود داستان های غم انگیز خودم و هم نواهای ما بنویسم، میتونم داستان نوشته کنم و شاعری بکنم. این ها است که امروز ما را اندک مصروف نگه داشته، ولی ما در آینده خود هیچ کدام باور نداریم و هیچ کدام امید نداریم.
بله، صفا دانشیار زموږ اوریدونکو له کابل ډیره مننه. سلامت اوسه په دې هیله چې ستاسو او د میلیونونو نورو نجونو دغه کومې هیلې چې مړاوې پاتې دي دا هیلې بیرته را ژوندۍ شي. او لکه څنګه چې د بحث میلمنو هم ورته اشاره وکړه، یو بحث را منځ سي تر څو دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع له ګونګوالي حالت نه راووزي او یو ښکاره بحث باندې بدل شي او بل اخر یو پایلې ته سره ورسیږي. بحث به د پای شي بو تر سره راټولو به سره میلمنو راځي چې لږ ذره په حلارو باندې خبرې وکړو. ښاغلی ظریفي، ستاسو په نظر حلارې څه دي؟ کوم وړاندوینې یا کوم وړاندیزونه تاسو لرئ د طالبانو د حکومت چارواکو ته، خصوصا په دغه بحث کې ښکېلو مسؤولانو ته، چې له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو دوی وکولی شي دغه کوم خنډ چې رامنځته شوی دی د تعلیم او تحصیل په برخه کې، خصوصا د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې، دغه خنډ له منځه ولاړ شي؟ لنډې سپارښتنې او لنډ وړاندیزونه به مو څه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې دولت باید پالیسي جوړ کړي، قانون جوړ کړي او نور عامه خدمات په وس کې پوره وي، هغه خپله سر ته ورسوي. او که په وس کې پوره نه وو، خلکو ته دې اجازه ورکړي، خصوصي مکاتبو ته دې اجازه ورکړي چې هغه د دوی د پالیسي په رڼا کې د دوی د پالیسي په رعایت باندې مکتبونه جوړ کړي او نجونه ته دا سهولتونه برابر کړي. که دولت کول د دولت مکتبو باندې فشار زیات وو، هم اوس هم فشار زیات دی. درې ټیم هم په یو صنف کې درس کوي، یوه د سهار خلک واړه راځي، سبق بیا غرمه کې راځي، بیا په ماسپښین کې راځي. نو که دغه مشکل وي، دوی فکر کوي چې موږ د ټولو لپاره ځان ته ماحول نه شو برابرولی،
اصولو کې دې اجازه ورکړي نور تطبیق لپاره دې پالیسی ورته وازه کې چې ته یې نظارت کوي او د اختلاط مخنیوی دې وشي، د معلم په حق باندې دې واضح پالیسی ورکړي، سپینګیری معلمان کولی شي که نشي کولی چې نجونو ته درس ورکړي، یوازې ښځې کولی شي، که ښځې نه پیدا کېدي بیا څه چاره په کار ده. نو دا پالیسی دې دولت جوړه کړي او چې څومره خدمات د تعلیم په حق باندې په وس کې پوره وي هغه دې پخپله سرته ورسوي، او که کوم جوړ کړي یا مکتب نشي جوړولی نجونو لپاره یا نه لري ورته یا معلم نشي ورته اماده کولی، نو عام خلکو ته دې اجازه ورکړي چې خصوصي مکاتب اوس په افغانستان کې زښ ډېر دي، هلکانو لپاره چې جوړېږي نجونو لپاره هم جوړولی شي، اجازه دې ورکړي. او نصاب باندې بیلغه یو ریویو روانه ده، تجدید نظر پکېږي، هغه نصاب باندې دې هم تجدید نظر وشي. سره دې چې په نصاب کې داسې شی نشته چې د نجونو لپاره یې ویل ناروا وي، ځکه چې شی د هلکانو لپاره روا وي هغه د نجونو لپاره هم روا وي، خو بیا هم د هلکانو د نجونو لپاره په نصاب باندې تجدید نظر روان ده، هغه دې هم جاري وساتي. او نور دې د نجونو وخت اهتمام وکړي او اجازه دې ورکړي تحصیل کولو دې درس.
بله، او ظریفي صاحب د پانتون د استاد په توګه که چېرته په اوږد مهال کې دغه ستونزه نه حل کېږي او دغه نوی تعلیمي کال هم همداسې بې نتیجې پای ته رسېږي، د نجونو ښوونځي او پانتونونه نه پرانستل کېږي، اوږد مهال لپاره به ناوړه اغېز افغانستان لپاره څه وي پلان وکړي؟
ولا ولا خبر خدا د سید زدس فکر کوم چې الله تعالی نه فرمانی وي او دی الله تعالی په عبادو باندې په دې بندگانو باندې به ظلمي او دی ملت نظر ته او دی ملت علماو نظر ته به اهتمام نه کوي او دی شریعت یعنی دغه په ته به اهتمام نه کوي. او زه فکر کوم دا د دولت لپاره ښه نه ده، د افغانستان کې د استقرار لپاره هم ښه نه ده، د خلکو د دولت ترمنځ باید چې اړیکې ډېرې نږدې وي او خواخوږي باید زیاته وي، مشورې اورېدل باید زیات وي. او که داسې دوی وایي چې دا موقته مرحله ده، داسې تېره چې موږ به عادي حالت ته راځو، بس دا موږ ورسره منو، خو دوی وایي چې باید تیری په دې دوه دریو کالو کې باید دا موقته مرحله هم تیره شوي وي. نو زه فکر کوم چې هېڅ خنډ نشته دې لپاره چې هم د نجونو تعلیم ته او هم د نجونو تحصیل ته اجازه ورکړی شي. البته د هر مکتب شرایط جدا جدا دي، د پالیسۍ او د ستراتیژۍ په رڼا کې چې دوی ورته جوړوي ودې کتل شي چې هماغه پالیسي په کې عملي کېده اجازه دې ولري که نه،
کور ودان. ظریف صاحب ډیره مننه. مولانا صاحب عباسی، ستاسو د پای خبرې هم اورو، وړاندیزونه مو څه دي او د حل لارې څه پیشنهاد کوئ؟
زما وړاندیز همدا دی که طالبان په کیسه مشکل محسوسوي، یا د شریعت له لارې نه یا د بلې لارې نه، علما او د تعلیم ماهرین دي غونډي، نو په دې مسله باندې خپل سر دې خلاص کړي، او که د خپلو کته جنګیالوي نه ویریږي د هغې د وجه نه دا اقدام نشي کوی، نو ودې وایي چې دا خو بس علما وویلې، د دې وطن علماو، د دې وطن سپینګیرو، د دې وطن مشرانو، د دې وطن تعلیم یافته خلکو دا وویلې، موږ د هغې مقابله کوی نه شوه. نو دا خو یو ملي مسله ده او ډېره مهمه مسله ده، دی کې باید طالبان د ملت ټول کې، د ملت پوهان ټول کې، د ملت علما ټول کې، د ملت خانان او ملکان او سپینګیری ټول کې، د تعلیم ماهرین ټول کې، او د هغې نه یو فتوا واخلي، د هغې نه یو کړنلاره هغه واخلي او بیا هغه دې عملي کړي، نو دا بوج به هم په دې باندې نه وي. او که دا ټول د افغانستان علما او پوهان او خلک او مشر او خان او ملک ټول ټول شو ټول ویلې چې بس د ښځو تعلیم دې بند کړي، نو بیا به خو دوی خو به ملامت نه وي کنه، خلکو به ویل. او که خلکو وویلې چې خوشې کوي، نو بیا به هم دوی باندې به دا بوج که دوی باندې کوم خانه بوج محسوسوي، ځان باندې او تکلیف محسوسوي، نو تکلیف به شیا شي. خو د دې مشکل کې باید قوم ځان سره شریک، د دې مشکل د حل په لارو کې قوم نه باید د حل لارې پښتنو کې، دا غټه قومي مسله ده، هر کور کې کدوه لکان دي درې پکې جنا کوي، هر کور متاثر شوی هر کور متاثر شوی نو ملت باید دې مسله کې ځان سره شریک امامداره
ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله له میلمنو نه هم مننه ځوان فکر خبرونه چې پر ازادۍ رادیو او یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپره شوه هم دلته پای ته رسو له خپلو میلمنو د ښځو له فعالې او خبریالې مینا اکبری له دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی او د پانتون له استاد او د تعلیمي نصاب له متخصص ډاکټر شیر علي ظریف صاحب څخه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.